بختور د نبیان راغلیه پگل رخو کیار شاغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبیان راغلیه پگل رخو کیار شاغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبیان راغلیه پگل رخو کیار شاغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو موش دهغ حلق قصة بيان ول چذو نواز پاچا غشت چساحر ذن جوركي خوهغ نصرانيسو او د د د وجلو په واسطه د یمن شل زره نفر و نصرانیت ته داخل سو، او پاچا دغه نفر یو یو و اور تور اچول. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمای په دغه نفر کی چې اور ته اچول کېده یو شذو چې یو کوچنی د چزوی په غیش کې وو، دا و بیرده چې څنګه خپل ځان او دغه کوچنی په اور کې واچو. نو یې پښه ونیول په تردد کې ده. هغه د غیږې کوچنی زوی یې خبرې وکړې، ویل مورې مه بیرېږه، ځان و دا اور ته واچوه، ته جنت ته رهیې. دا د الله عز وجل د قدرت معجزه وه چې د تی کوچنی خبرې کوي، او مور یې هم ځان او کوچنی و اور ته ور وغورځول. سبحان الله، خلقو د حق دین د اختیارولو دپاره او د دوژخ د اور څخه د خلاصون دپاره په دنیا کې ځان او اولادونه اور ته اچول. موږ ته څه پیښه ده چې د حق دین په پریښولو د دوژخ اور اختیارو؟ ورونو، دغه لوی مشهد او عظیمه قصه الله جل جلاله په قرآن کریم کې هم ذکر کړی ده، او رب عز وجل فرمایي: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دغه شل زره نفر چې و نصرانیت ته داخل سوي وه ټوله و دغه اور ته واچول سوه، فقط یو نفر چې نوم یې دوس ذو ثعلبه و په تیښته خلاص او په ځغستا وتښتېدی. بیا هم د ذو نواس لشکر په پسې و چې وینیسي، خو ذو ثعلبه و یوې ریګنې مځکې ته ننوتی او لشکر نسوای کولای چې پسې ور ورسیږي. نو د دوی څخه خلاص اوس ناستی او فکر وهي چې څه وکړي او څنګه د خپل قوم د وژلو بدله واخلي. فکر وهي چې څوک کولای سي چې زما کومک وکړي. یو وارې د روم پاچا قیصر ورپه یاد سو چې هغه هم نصراني دی او تر کسرا وروسته لوی پاچا او د قدرت خاوند دی. نو د روم پر طرف و قیصر ته ورهي سو، څو ځان یې و قیصر ته ورساوه. او د هغه دربار ته ورغلی. قیصر ته وویل چې زموږ کومک وکه، د یمن پاچا زونواس دغسې ظلم را سره وکړي چې 40,000 نصارا یې په یوه ورځ مړه کړه. قیصر چې متعصب نصراني و په دغه کار ډیر خپه سو او ډیر قهر ورغلی، مګر یمن ډیر لرې دی. نو یې زوسو علبه ته وویل یمن زموږ څخه ډیر لرې دی، خو زه به یو بل حل در پیدا کړم. هغه دا چې زه به د حبشې پر پاچا نجاشي خط درکم او نفر به در سره ولیږم چې هغه دې کومک وکړي، ځکه یو خو حبشه و یمن ته نږدې ده او بل نجاشي هم نصراني دی. د زوسو علبه هم خوښه سوه. نو قیصر د زوسو علبه په ملګرتیا خط او نفر و نجاشي ته ولیږل چې د زوسو علبه کومک وکړه. خط و نجاشي ته ورسېدل. نجاشي هم ډیر په قهر سو چې زونواس د ده د دین خلق وژلي دي. نو یې ډیر لوی لشکر چې شمېر یې و اویا زرو ته رسېدی جوړ کړي، چې په هغه وختو کې جزیرة العرب په دغه اندازه لشکر نه و لیدلی. د دې لشکر عمومي مشر او امیر اریات نومېدی، خو په لشکر کې یو بل نفر هم سته چې د یوې فرقې مشر دی او نوم یې ابرهه دی. لشکر تیار شو او په بحر احمر کې د کشتیو په واسطه تیر سوه چې یمن ته ورسېده. هلته د اهل یمن او د حبشې د لشکر په مابین کې ډیر لوی جنگ شروع سو. د یمن د لشکرو مشر زونواس دی او د حبشې د لشکر مشر اریات دی. د جنگ په آخر کې د یمن پاچا ماته وخوړه، مګر تسلیم نسو او وتښتېدی، خو حبشان په پسېوه نه پرېږدي. زونواس د یوې کښتۍ په واسطه دریاب ته داخل سو، خو حبشان یې هلته هم نه پسې پرېږدي. څو زونواس په خپله ځان مړ کړي، ویل نه غواړم چې د دښمنانو په لاس ووژل سم. اوس نو حبشان پر یمن مسلط سوه او د یمن حاکم اریات دی چې و نجاشي ته تابع دی او د هغه نائب بلل کیږي. اریات ډیر ظالم و، یوازې پر اهل یمن نه بلکې پر هغه حبشانو چې د ده ملګري وه پر هغو یې هم ظلم کاوه. څو خلق ډیر پتنګ سوه او ابرهه چې د اریات په لشکر کې یو فرقه مشر و په دې ظلم او ستم نه و راځي. نو یې په لشکر کې دننه د اریات مخالف نفر پیدا کړه او په اتفاق سره یې د اریات پر ضد د جنگ اعلان وکړي. اوس د حبشي لشکر پر دوو حصو تقسیم سو. د ابرهه او اریات لشکرو د جنگ د پاره ځانونه تیار کړه او دوه لشکر مخ په مخ د جنگ د پاره تیار او آماده ولاړ دي. په دې وخت کې ابرهه و اریات ته نفر ور ولیږي، ویل راسه چې زه او ته خبرې سره وکړو. یو ار به دواړه بې اسلحې سره کښینو او بحث به سره وکړو، شاید بې له جنگه د حل لار پیدا کړو. اریات هم قبول کړه. دوی دواړه د خبرو د پاره بیل اسلحه سره کښېنستل. ابرهه ورته وویل زموږ لشکر ټول حبشان دي، که دوی سره وجنګوو حبش مړه کیږي او د یمن حکم بیرته د یمن خلقو ته پاتې کیږي او دا جنگ د حبشې په ضرر تمامیږي. اریات وویل مقصد دې څه دی؟ ابرهه وویل زه او ته به جنگ سره وکړو، هر یو چې غالبه سو حکم د هغه دی او هغه د یمن حاکم پاتې کیږي. اریات ویل خوښه مې ده. نو د لشکرو پر ځای دوی دوه یو په یو جنگ سره شروع کړي. اوله حمله یا د تورې واري اریات وکړي، هغه خطا سو، خو فقط د ابرهه پر پزه توره ومشته او د ابرهه پزه یې غوټه ور پرې کړه. نو د دې جهته ابرهه ته ابرهه یې اشرم ویل کیږي، ځکه په عربي کې اشرم و هغه چاته ویل کیږي چې پزه یې پرې سوي وي. خو دوهمه حمله یا د تورې واري ابرهه وکړي، اریات یې په توره ووهه او مړ یې کړي. نو د یمن حاکمیت و ابرهه ته ورپاته سو او ابرهه د یمن پاچا سو. دا خبر د حبشې پاچا نجاشي ته ورسېدی. ډیر په قهر او غضب سو، ویل حبشان څنګه په خپل مابین کې سره جنګیږي او ابرهه څنګه دا جرأت کاوه چې اریات ووژني. نو نجاشی قسم یاد کی چې د خپل لشکر سره به یمن ته ځم او د یمن خاوره به تر پښو لاندې کوم او د ابرهه سر به ورخروم. ورونو، په هغه وختو کې د سر خرول د ذلت علامه وه، نو ځکه به مریانو همیشه سرونه خرول. دا خبر و ابرهه ته ورسېدی چې نجاشي په قهر سوی دی او زما د ذلت دپاره یې قسم یاد کړی دی. څرنګه چې د ابرهه د نجاشي سره هیڅ په وسه نه و پوره، نو یې خپل سر په خپله وخراوه او د یمن یو څه خاوره یې په یوه کڅوړه کې واچول. دغه خاوره او خپل وریښتان یې د یوه لیکه سره د یوه نفر په لاس و نجاشي ته ولېږل. په لیک کې یې و نجاشي ته لیکلي وه: زه ستا تابع او ستا خادم یم. ما چې اریات ووژي د هغه سبب دا و چې هغه ظالم و، ډېر ظلم یې کاوه او خلق یې ستا څخه متنفره کول. او ستا د قسم د پاره ما خپل سر وخراوه، دغه زما وریښتان دي او دغه هم د یمن خاوره ده، تر پښو یې لاندې که چې ستا قسم ادا سي. نجاشي هم راضي سو، ویل: څرنګه چې دی زما تابع دی او زما د امر څخه مخالفت نه کوي، نو ولې جنګ کوم؟ همیشه د پاچهانو یا رئیسانو اشخاص نه دي پکار، بلکې د ځان تابع خلک یې پکار دي. د نجاشي سره خبره پای ته ورسېده، مګر ابرهه چې د نجاشي نائب بلل کېږي، د هغه په زړه کې بیا هم د نجاشي بیره وه. نو د دې د پاره چې خپله وفا او تابع والی نجاشي ته وشي، نو یې امر وکړي چې په یمن کې یوه ډیره لو او شایسته کنیسه جوړ کړي. کنیسه د نصاراو د عبادت ځای دی. څرنګه چې نجاشي نصراني او عابد سړی و، نو ابرهه ویل: په دې کار به نور هم نجاشي خوښ او راضي کم. کم وخت چې کنیسه جوړه سوه، نو یې د قلیس نوم پر کښېښاوه او نجاشي ته حال ولېږي چې په یمن کې مې یوه ډېره لو کنیسه ستا په خاطر جوړه کړه او ټول عرب به مکلف کم چې و دغه کنیسې ته د عبادت دپاره راځي. بیا یې شاوخوا د عربو و قبایلو ته نفر ولېږل چې عرب هم د کنیسې په جوړېدو خبر او مکلف کې چې د حج او عبادت دپاره قلیس ته راځي. په دې جمله کې د ابرهه نفر د عربو و یوې قبیلې ته ورغله چې دلته اهل نسی اوسېدل. اهل نسی څوک وه او د دې نامه څخه مقصد څه و؟ ورونو، د نسی د لفظ ترجمه تاخیر او ځنډول دي. نسع شی یعنی یو شی وځنډاوه. الله جل جلاله د سورة التوبه په 18 نمبر آیات کې فرمایي: انما النسيء زياده في الكفر، یعنی بشک چې دغه زندول نور هم په کفر کې زیاتوالی دی. نو دغه اهل نسيء څوک وه او څه وظیفه یې درلوده؟ ورونو، د دغه خلقو پیژندل یو څه نورو معلوماتو ته ضرورت لري. هغه دا چې کم وخت چې الله جل جلاله ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین کړه او په ټولو عربو کې بیل دین څخه د ابراهیم علیه السلام بل دین نو، ټول عرب موحدین و. خو بیا په قرار قرار د دین عالمان کمیدل او د دین صحیح او اصلي احکام هم ورسره پټېدل او په دین کې نور شیان د دین په نامه داخلېدل. نو خو بیا هم پر دې سربیره د ابراهیم علیه السلام د دین یو څه آثار پاته وه، لکه حج، عمره او یو څه نور شیان چې د هغې جملې څخه یو هم د حرامو میاشتو عزت و. یعنی الله جل جلاله د خلقو د حساب دپاره 12 میاشتې پیدا کړي دي چې د هغو څخه په څلورو میاشتو کې الله جل جلاله جنگ او تجاوز منع کړي دي او دغه څلورو میاشتو ته اشهر حرم ویل کیږي، یعنی حرام میاشتې. او هغه څلور میاشتې دادي: رجب، ذو القعده، ذو الحجه او محرم. اوس د ابراهیم علیه السلام په دین کې په دغه څلورو میاشتو کې جنگ او تجاوز حرام او ناروا و، مگر د خپل ځان څخه دفاع جائز او روا و. او هر جنگ چې په دغه حرام و میاشتو کې په عربو کې پیښ شوی دی، عربو و هغه جنگ ته حرب الفجار وایه، یعنی د فاجرانو جنگ، ځکه دا کار د الله جل جلاله پر حرماتو تجاوز و. او دا کار فاجرانو کاوه. او د فجار جنگونه پنځه دي، یعنی عربو په خپل ټول تاریخ کې په دغه حرام و میاشتو کې پنځه واره جنگونه کړي دي. او د فجار په پنځم جنگ کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم ګډون یا اشتراک کړی دی، چې دا هغه وخت وو چې د حوازن قبیلې په حرام و میاشتو کې پر مکه مکرمه حمله وکړه، او قریشو د خپل ځان د دفاع دپاره د هغو سره جنگ کاوه، او دفاع خو بیا جائزه او روا وه. څرنګه چې دا جنگ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر بعثت او رسالت د مخه و، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم په عمر کم و، نو په دغه جنگ کې یې خپلو اکاګانو ته غشي ورکول. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي، ما د فجار په ورځ د حوازن په حمله کې خپلو اکاګانو ته غشي ورکول. نو عربو د ابراهیم علیه السلام د جن سره برابر په دغه څلورو میاشتو کې جنگ او تجاوز نکاوه، خو د بل طرفه د عربو ژوند او کاروبار پر دغه جنگو ولاړو. که جنگ نه وای خواړه نه و. یوې قبیلې به پر بلې قبیلې حمله کول، د هغو خوراکي مواد، سامانونه او حیوانات به په غنیمت اخیستل، او بندیان به ځینې نیول چې هغه به بیا د مریانو پر قسم خرڅول. دغه د دوی ژوند تجارت او کاروبار و. قانون د ځنګلو، هر زورور به کمزوره خوړي، بې له جنګه د دوی ژوند په لوږه او مسکنت تېرېدی، او په دې څلورو میاشتو کې پر دوی جنګ منع و. خیر، رجب خو یوازې میاشت وه، دوی د جنګ څخه صبر کولای سوای، خو هغه نورې درې میاشتې ذوالقعده، ذوالحجه او محرم سره پسې وې. دغه درې میاشتې جنګ نه کول و دوی ته سخته تمامېده. نو یې د دغه مشکل د حل دپاره یوه لار وسنجول، چې هغه د حل لار داسې وه چې عربو یوه قبیله اختیار کړه، او دې قبیلې ته د میاشتو د اړولو واک او اختیار ورکړي، چې دوی کولای سي چې یوه میاشت په بله میاشت واړوي. مثلا دوی کولای سي چې د محرم میاشت چې جنگ پکښې حرام دی په سفره واړوي، نو جنگ جایز او روا سو. او بیا د سفر میاشت د محرم میاشت وبولي، یعنی حلال میاشت و حرام ته واړوي، او بیا د هغې پر ځای هغه حلال میاشت حرام کړي. خو دغه د میاشتو اړول یوازې اهل نسی کولای سوای، دا د بل چا کار نه و. اوس چې اهل نسی مو در وښول، نو به بیرته هغه خپلې قصې ته راسو. کوم وخت چې د ابرهه امر دغه د اهل نسی قبیلې ته راغلی چې تاسو به د حج او عبادت دپاره قلیس ته راځئ، یعنی هغه کنیسې ته چې ابرهه جوړه کړې ده، نو دغه قبیلې سره وویل ابرهه قلیس جوړ کړي، غواړي چې دا به د کعبې شریفې په عوض کې د خلقو د عبادت ځای وي، دا هیڅ امکان نه لري. نو د دغه اهل نسی څخه یو نفر و یمن ته ولاړ، او قلیس ته ورننوتی. په هر قسم سره چې وو یو فارغه وخت یې پیدا کړي، او په قلیس کې یې انساني ضرورت ادا کړي، یعنی ګنګي او مرداري یې پکښې وکړه. په هغه سره یې د قلیس ټول دیوالونه ولړل، ټوله کنیسه یې مرداره کړه او وتښتېدی. دا خبر شاوخوا نشر شو. په خپله ابرهه راغلی او دا شایسته منظره یې ولیده، ډېر قهر ورغلی، ویل دا کار چا کړی دی؟ خلقو ویل دا د اهل نسی د قبیلې څخه یو نفر و چې دغه خلق د کعبې شریفې ډېر عزت کوي. ابرهه چې کعبه شریفه نه پېژندل، ویل کعبه څه شي ده؟ خلقو ویل کعبه یوه د ډبرو خونه ده چې ټول عرب او نور خلق د حج دپاره ورته راځي. د یمن خلقو د کعبې شریفې په باره کې ابرهه ته نور معلومات هم ورکړ. ابرهه ته دا معلومه سوه تر څو چې کعبه شریفه موجوده وي، د ده قلیس ته څوک د حج او عبادت لپاره نه راځي. نو یې د کعبې شریفې د نړولو نیت او اراده وکړه چې باید کعبه شریفه ونړو. اوس نو ابرهه د کعبې شریفې د نړولو دپاره د یوه لوی لشکر د جوړولو امر وکړ. وایي، غواړم چې کعبه شریفه ونړو. لشکر تیار او آماده سو. ابرهه د لشکره سره د یمن څخه د مکه مکرمه پر طرف رهیسو او خپل زوی پر خپل ځای د یمن حاکم پرېښاو او په لشکر کې یې پر نورو فیلانو علاوه یو بل ډیر لوی فیل هم را رهي کړ چې پر دغه فیل یې د محمود نوم ایښی و او دا یې اراده وه چې په دغه فیل به کعبه شریفه نړوم. په لار کې د عربو قبیلې د ابرهه و مخته را ووتې، غواړي چې دی د دغه کار څخه منع کړي، ځکه د عربو قبیلې د ده تر حکم نه وې لاندې. نو د عربو د مشرانو څخه یو مشر چې نوم یې ذو نفر و یو لشکر جوړ کړي او د جنگ دپاره د ابرهه مخته ور ووتې. خو د ذو نفر لشکر دونه نه و چې د ابرهه سره وجنګېږي، نو خود د ذو نفر قبیلې ماته وخوړه او په خپله ذو نفر اسیر ونیول سو او ابرهه دی هم د خپله لشکره سره رهي کړي. بیا په لار کې د خصعم قبیلې ته دا خبر ورسېدی چې ابرهه غواړي چې کعبه شریفه ونړوي. دوی هم لشکر جوړ کړي چې مشر یې نفیل ابن حبیب و. خو تر لږ جنګ وروسته دې قبیلې هم ماته وخوړه او نفیل هم اسیر ونیول سو. خیر، ابرهه طائف ته ورسېدی. اهل طائف چې د ثقیف قبیله وه د ابرهه څخه وبېرېدل چې خلق به مو ووژل سي او طائف به په خرابه بدل کړي. نو یو ابرهه ته نفر ور ولېږل چې موږ په دې موضوع کې هیڅ دخل نه لرو، که ته کعبه نړوې وی نړوه، او د دې دپاره چې دا درته ثابته سي چې موږ بې طرفه یو او ستا په کار نه لرو، یو نفر به هم در سره ملګری کو چې تا ته لار در وښیي او کعبه شریفې ته دې ورسوي. نو د اهل طائف څخه یو نفر چې نوم یې زورغال و په خپله خوښه د ابرهه ملګری سو چې لار ور وښیي. نور عرب کله په دې راضي وه او هیڅوک داسې نه وه چې لار دې ور وښیي. خو دا یو لوی خیانت و چې زورغال وکړي. زورغال د ابرهه سره ملګری سو او د مکې مکرمې لار وښیي. کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سوه، زورغال په لار کې مړ سو او هلته د مکې مکرمې او طائف په مابین کې شخ کړه سو او د ده قبر د عربو دپاره د ډبرو د ویشتلو ځای وګرځېدی. یعنی هر وخت چې به عرب دلته تیرېده، د ده قبر به په ډبرو ویشتي او ویل به چې دا د خپل قوم خائن دی. حتی که عرب تر اوسه پورې د یوه خائن دپاره مثال راوړي، نو وایي فلانی زورغال دی چې خپل قوم ته خیانت وکړي او دشمن ته یې لار ور وښول. بیا نو ابرهه د مکې مکرمې و اطرافو ته ورسېدی او هلته د مکې مکرمې سربانانو د قریشو اوښان پیول. د ابرهه لشکر دا اوښان واخیسته او خپل د لشکر ځای ته بوتله. په دې اوښانو کې 200 اوښان د عبدالمطلب وه چې دغه عبدالمطلب زموږ د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی. او عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. دا اخبار و مکې مکرمې ته ورسېده چې ابرهه راغلی دی، غواړي چې کعبه شریفه ونړوي او د قریشو اوښان یې هم بوتله. نو عبدالمطلب ورغی، غواړي چې د ابرهه سره وویني. خو ابرهه انکار وکړي، ویل نه غواړم چې په عربو کې د هیچا سره ووینم. عبدالمطلب و ذو نفر ته ورغلی. هغه ذو نفر چې د ابرهه سره بندي و، ویل کومه لار او طریقه نسته چې زه د دغه پاچا سره ووینم. ذو نفر ویل، لکه څرنګه چې ته مې وینې زه بندي یم. خو بیا هم اونیس چې د دغه محمود نومې فیل فیلوان او تربیه کوونکی دی او ابرهه ته نږدې دی. ورونو، هغه وخت فیلوانانو د پاچاهانو په حضور دونه قدر او عزت درلود لکه نن ورځ چې د جنګي تیارو د ښه او تکړه پیلوټ قدر سته. نو ذو نفر ویل، زما او د دغه اونیس فیلوان په لار کې یو څه تعلق او شناخت پیدا سوی دی. که دې خوښه وي زه به دغه اونیس ته ووایم چې ابرهه ته دې ورولي. د عبدالمطلب خوښه سوه، ویل ښه دی، تور ته ووایه. ذو نفر و اونیس ته وویل، دغه عبدالمطلب د قریشو د قبیلې لوی سردار او رئیس دی، که دې د ابرهه سره مخامخ او مقابل کې احسان به دې وي. نو اونیس یې واسطه سو او ابرهه هم عبدالمطلب ته د ملاقات اجازه ورکړه. عبدالمطلب چې ډیر شایسته او د دبدبې خاوند و، هیبت یې درلود. هر چا چې به ولیدي بې اختیاره د عزت دي کېدی. نو کم وخت چې دی د ابرهه مجلس ته ورداخل سو، د اولو لیدلو سره د ابرهه په زړه کې د عبدالمطلب عزت او هیبت پیدا سو. لوړ او با عزت شخص ورته معلوم سو. ابرهه چې پر یو مخصوص تخت کښېنستی، کم وخت چې عبدالمطلب ولیدی زړه یې ورته وویل چې عبدالمطلب هم پر دغه تخت ورسره کښېنوي. خو د نورو حبشیانو څخه وشرمېدی، نو ابرهه د خپل تخت څخه راکښته سو او د عبدالمطلب سره د ده د عزت دپاره پر مځکه کښېنستی او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څنګه او څه لره راغلی یې. عبدالمطلب وویل ستا عسکرو زموږ اوښان بې ولیدي او په هغه جمله کې زما هم 200 اوښان سته. نو زه راغلم چې دغه زموږ حیوانات بیرته موږ ته راکړي. د دې خبرې په اورېدلو سره ابرهه ته ډېر قهر ورغلی. ویل کم وخت چې ما ته ولیدې ته مې تر دې لوی او لوړ وبللې. ستا عزت مې وکړي، ستا د عزت دپاره پر مځکه درسره کښېنستم، خو تا چې خبرې شروع کړې فقط اوښان غواړې. ما دا فکر کاوه چې ته به د کعبې په باره کې زما سره خبرې وکړې، هغه کعبه چې ته او ستا قوم یې عبادت کوي او معززه یې بولي، د الله جل جلاله کور یې بولي. ما فکر کاوه چې ته به ووایې دغه کعبه مه نړوه، مګر ته وایې زموږ اوښان راکړه. عبدالمطلب ورته وویل یا ابرهه، زه د اوښانو خاوند یم، دغه د دنیا مال دی چې زه حکم پر لرم او تصرف پکښې کوم، مګر کعبه هغه ځان ته مالک لري، خپل مالک یې ساتي. د کعبې په باره کې تپوسه او کار دی. که دا د الله جل جلاله کور و، هغه الله جل جلاله یې ساتي. ابرهه ته دا خبره عجبه ښکاره شوه او امر یې وکړ چې د قریشو اوښان بیرته ورکړي. او بیا یې عبدالمطلب ته وویل موږ د دې دپاره نه یو راغلي چې تا او ستا قوم ته آزار در ورسوو. زموږ کار د دغه خونې سره دی، غواړو چې دغه خونه ونړوو. که ته د ځان او ستا د قوم دپاره نجات غواړې، نو تاسې د ښار څخه ووځئ چې زموږ د آزار څخه خلاص وي. کم وخت چې موږ دغه خونه ونړول بیا بیرته تاسې مکې ته راسئ. خیر، عبدالمطلب د ابرهه څخه رهي سو او مکې مکرمې ته ولاړې. اهل مکه یې امر کړه چې د مکې څخه ووځي. د مکې مکرمې خلق هم د ښار څخه ووته او پر هغه نږدې غرو ورته کښېنسته. ګوري چې څه پېښېږي. د مکې مکرمې ښار د خلقو څخه خالي پاتې سو. په هغه معینه ورځ چې ابرهه ټاکلې وه، د ابرهه په امر لشکر سره د فله د کعبې شریفې پر خوا حرکت وکړي، غواړي چې کعبه شریفه ونړوي. فل سره د لشکره د کعبې شریفې و طرف ته ورهي دي. د مکې مکرمې خلق د غرو څخه ورته ګوري. کم وخت چې فل او لشکر تر مزدلفې تیر سوه، دلته یوه شیله ده چې وادي محسر ورته ویل کیږي، او تر دغه شیلې وروسته منا شروع کیږي. یعنی دغه شیله د منا او مزدلفې په مابین کې واقع ده. فل او لشکر چې و دغه شیلې ته ورسېده، په دغه وخت کې هغه نوفیل ابن حبیب چې د ابرهه سره بندي و ځان خلاص کړي او په ځغستا د پل و طرف ته ورغلي. د پل په غوږ وزړېدی او پر نارې یې کړه، پرېوزه محموده پرېوزه، دا د الله جل جلاله کور دی. فل هم زنګون کټ کړي پرېوتی. دلته نو د ابرهه نفر راغله چې فل ولاړ کړي. خو فل چې هر څه ولاړوي نه ولاړېږي، کشویه وهیه فل حرکت نه کوي. څو هغه اونیس فلوان راغلی، د فل مخ یې بل طرف ته واړاوه. فل ولاړ سو او ځي. فل چپه راسته د شا پر طرف هرې خواته ځي چې دوی غواړي و هغې خواته ځي، خو مخ پر کعبه شریفه هیڅ حرکت نه کوي. خلق په تعجب کې دي. دوی په پل اخته دي، مخ یې یوې خوا بلې خوا ته اړوي چې د لیرې په آسمان کې د مرغانو یو سیل راښکاره سو چې د آسمان مخ یې ټوله نیولی دي. خلق په تعجب کې سوه چې دا څه شی دي. کم وخت چې رانږدې سوه، معلوم سوه چې دا د ابابیل مرغان دي. د ابابیل مرغان دونه کوچني دي لکه کوچنۍ چوغکې. لوی او غټ مرغان نه دي، او د هر مرغه سره درې د خټو څخه جوړې سوې ډبرې ورسره دي، او دا ډبرې دونه کوچنۍ دي لکه د نخود یا ماشو دانې. هر مرغه یو ډبره په مشوکه کې نیولې ده او دوه ډبرې په پښو کې نیولې دي. کم وخت چې دا مرغان د ابرهه و لشکر ته راورسېده نو یې د ډبرو په ویشتلو شروع وکړ. د دغه لشکر څخه چې هر یوه ته ډبره ورورسېږي سبحان الله لکه یو میکروبي مرض چې یو بدن ته داخل سي، غوږې یې تویږي، ویلې کېږي او لویږي تر څو چې مړ به سو. نو د ابرهه لشکر یو په بل پسې وژل کېده. ابرهه چې دا حال ولیدی په ځغستا سو تښتي، مګر د الهي لشکر څخه خلاصېده نست. الله عز وجل پر د یو مرض مسلطه کوي چې د هغه په واسطه یې د لاس ګوتې ولوېدې او ډنګرېدی، و یمن ته په داسې حال کې ورسېدی چې دونه سوی و لکه یو د چرګ چچی، او هلته مړ او هلاک سو. دا واقعه د محرم په میاشت کې پیښه سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ولادت 50 ورځې د مخه وه. دغه د فیل او ابابیل واقعه الله جل جلاله په قران کریم کې موږ ته بیان کړی ده، او په سوره الفیل کې فرمایي: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دا واقع دا الله جل جلاله دا قدرة معجزة دا جي واقع خبر دا هغا وقت پا متمدنو او لوی مملکتو کې لکه فارس او روم نشر سو. ځکه ابرهه په یمن کې د نجاشی نائب و، او حبشه بیا د روم د حکومت سره ټینګ او نږدې تعلقات درلوده. نو روم د حبشه د لارې په دغه واقعه خبر سو، او فارس چې همیشه به د روم او د هغه د حلفاو یا متعاهدینو خبرونه د جاسوسی د لارې لاسته راوړل او هغو ته به همیشه په خزه کې ناست وه، دا خبر ور ورسېدی. او د هغه وخت د مځکې د مخ هغه لوی او پرمختللي مملکتونه هم دغه دوه وه. نو دغه واقعې ټول عالم و ځان ته متوجه کی، او عالم یې د بیت الله په شرف پوه او خبر کی. عالم ته دا معلومه سوه چې الله جل جلاله دغه ځای مقدس کړی دی، لکه دا چې د دغه ځای څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراتګ مقدمه و. او عالم ته دا وشکاره کړ کده دغه ځای د اهل څخه یو څوک د نبوت دعوه وکي، دا به عیناً هغه شی وي چې د دغه واقعې تقاضا ده، او د دغه ځای څخه به د نبی راوتل د دغه پټ حکمت تفسیر او بیان وي چې الله جل جلاله ولی د مکه مکرمه مشرکان د هغه وخت پر اهل ایمان چې نصارا و په داسې طریقه کامیاب کړ چې د اسباب تر قدرت لور خبره و. تاسو په هجی چې د ابرهه لشکر څو نفره و؟ 6000 نفره د ابرهه د لشکر تعداد و، او دا ټول په کوچنی مرغانو هلاک سو. نو خود دا واقعه د دغه ځای څخه د نبی دراوتلو مقدمه و. خیر، د دې واقعې په لیدلو سره د کعبې شریفې عزت د عربو په زړو کې نور هم زیات سو. څرنګه چې عربو جنتري نه درلوده، نو دوی به د یوې لویې واقعې په پیښېدو سره خپل تاریخونه پیژندل. مثلا فلانی کار د حرب الفجار الاولا د مخه یا وروسته پیښ سو. دغسې یوه لو واقعه چې به د دوی په ژوند کې پیښه سوې وه، په هغه به نور تاریخونه ښوول. نو دغه د فیل واقعه هم د عربو دپاره تاریخ وګرځېدی. مثلا فلانی کار د فیل تر کال یو کال د مخه وسو، یا فلانی کار د فیل تر کال دوه کاله وروسته وسو. ورونو، اصلا د دنیا ټول تاریخونه همداسې دي. میلادي تاریخ د عیسی علیه السلام په زیږیدلو شروع سوی دی، او زموږ مسلمانانو تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هجرت سره شروع سوی دی. زموږ په وطن کې به هم داسې ویل کېده، فلانی کار د وبا په کال وسو، یا فلانی کار د بلوا په کال وسو، د سکاوی په کال یا د ترکی په کال داسې وسو. مقصد دا چې د فل کال هم د عربو د پاره تاریخ وګرځېدی. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د فل پکال او د فل تر واقعي پندوس ورځې ورسته و دنیا ته تشریف راوړی دي. شه اوس خو ابراهام مړ شو، مگر بیا هم د یمن حکم د حبشانو په لاس کې و، ځکه ابراها خپل زوی چې یکسوم نومېدی په یمن کې د ځان په عوض پاچا ګرځولی و، او تر یکسوم وروسته د ابراها بل زوی چې مسروق نومېدی د یمن پاچا سو. د مسروق په وختو کې یو نفر پیدا سو چې عرب او د یمن د اصلي اوسیدونکو څخه و. یوازې دا نه، بلکې د ربیعه ابن نصر پاچا د اولادې څخه و، هغه ربیعه چې زموږ په کیسه کې د یمن اول پاچا و، هغه چې خوب یې لیدلی و. د دغه یمني عرب نوم سیف ابن زیزن و. دغه سیف چې اصلي عرب او د پخواني پاچا ربیعه د خاندان څخه و، همیشه به په فکر کې و چې د یمن د اصلي عربو حکم د حبشانو په لاس کې دی، او دغه تجاوزګرانو څنګه د عربو مځکه په خپل قدرت کې راوستلې ده، او د ده د نیکهګانو پاچاهي غصب کړې ده. نو یې نیت وکړ چې یو څه وکړي او د حبشانو څخه پاچاهي بیرته واخلي، مگر د ده پخپله په حبشانو هیڅ زور نه رسېدی. نو به همیشه په فکر کې و او په چاره پسې ګرځېدی، څو ودې نتیجې ته ورسېدی چې دی باید د روم د پاچا قیصر څخه کومک وغواړي. نو د دې مقصد د پاره شام ته ولاړی او د قیصر ملاقات ته ورغلی. قیصر چې د دغه غشتنه واورېده، د دې سوړ هرکلی وکی او د دغه غشتنې ته منفي جواب ورکړي، یعنی د کومک وعده نور سره وکړ، او د دې سبب داو چې قیصر نصرانی وو او حبشان هم نصارا و. قیصر نه غوښته چې د نصاراو په مقابل کې د اهل یمن کومک وکړي. کم وخت چې سیف ولیده چې د قیصر څخه یې شی لاس ته نه ورځي، نو یې فکر وکړي چې د یوه عرب پاچا څخه کومک وغواړي. په دغه وخت کې یې نعمان ابن منذر چې په عراق کې با قدرته پاچا و ورپه یاد سو، او دغه پاچا هم د ربیع ابن نصر د اولادې څخه و. هغه ربیع ابن نصر چې خوب یې لیدلی و او خپله پاچاهي او اولاده یې د یمن څخه عراق ته نقل کړي وه، نو د سیف ابن زیزن په فکر کې دغه نعمان ابن منذر پاچا ور وګرځېدی، او د روم څخه مخ پر عراق رهي سو. څو نعمان ابن منذر پاچا ته ورغلی، خپل او د یمن حال یې ورته ووایه. نعمان ابن منذر ورته وویل، د حبشانو حکومت ډیر قوي دی او زما زور نه پرسیږي، خو که ستا خوښه وي د حل یوه بله لار سته. هغه دا چې زه په کال کې یو وار و کسرا ته چې د فارس پاچا دی ورځم، او د هغه په حضور مشرفه کېږم. که ستا خوښه وي ته دلې صبر وکړه، کم وخت چې زما د تګ وخت راغلی ته به هم زما سره د کسرا ملاقات ته ولاړ سې، او هلته به و کسرا ته خپل شکایت بیان کړې. سیف ابن زیزن چې بله چاره نه درلوده ویل، شد نو دالته په حیره کې د نعمان ابن منذر سره تر هغو پاته سو چې د نعمان د تګ وخت راغلی. نو سیف هم د ځان ملګری کی او فارس ته د کسرا د ملاقات دپاره ولاړ. اوس به د کسرا د دربار او مجلس شکل او عادت درته بیان کم. کم وخت چې به خلق و هغه سالون ته ورداخل سوه کم چې د کسرا ملاقات پکښې کېدی، نو به خلق په ولاړې ولاړ وه، نه به کښېنستل. او پر هغه ځای چې کسرا کښېنستی د هغه و مخ ته پرده وه، او هغه ځای نسبت و دغه نور سالون ته لوړ و. او پر دغه لوړ ځای بیا د کسرا تخت چې په قسم قسم جواهرو شایسته سوی و پروت و. او پر دغه تخت سربیره یو د سرو زرو د پاچاهۍ تاج زړېدی چې دا تاج تر اندازې زیات لوی و. ویل کېږي چې د دې تاج وزن 90 کیلو، او دا تاج د سرو زرو په زنځیرانو لوړ په چت پورې تړل سوی و. تر دغه تاج لاندې د کسرا تخت او د ناستې ځای و. د ده او د خلقو په مابین کې پرده وه. دا پرده به نه ایسته کېده تر څو چې کسرا به راغلی او پر هغه خپل خاص د جواهرو پر تخت به کښېنستی، او هغه تاج چې د دروندوالي په سبب د پر سر نه سوای ایښولی، نو به دی تر هغه لاندې کښېنستی او هغه به پر سر برابر کړي. بیا به هغه پرده چې د ده او د خلقو په مابین کې وه کش سوه. خلق خو به په ولاړې ولاړ وه. کم وخت چې به د کسرا دغه عجب او شاندار شکل او منظر ولیدی نو به ټولو سجده ورته وکړه، العیاذ بالله. حتی پاچهانو هم سجده ورته کول، دغه نعمان ابن منذر هم سجده ورته کول. اوس نو سیف ابن ذی یزن په دغه مجلس کې د کسرا د ملاقات په انتظار ولاړ دی. څو چې پرده پورته سوه او ټول خلق پر سجده پرېوتل، بیا له سیف څخه ده سجده ونه کړه، فقط سر یې وښوراوه. کسرا ته قهر ورغلی، ویل دا احمق څوک دی چې ما ته سجده نه کوي؟ ورونو، کبر او غرور د انسان څخه هر څه هیروي. که یو څه فکر وکړو، آیا هغه څوک چې خواړه خوري او بیا د هغو د ایستلو ضرورت ورته پیښیږي د دې وړ او لایق دی چې عبادت کې وسي او یا دې هغه رب وبلل سي؟ خیر، فورا سیف ورته راوستل سو. کسرا ویل، ولې دې سجده ونه کړه؟ سیف ویل، هغه غمونه چې زما سره سته هغو د کسرا د سجدې څخه مشغوله کړم. کسرا ویل، څه غمونه لرې؟ د خپل بیان ورته وکړي چې حبشانو د یمن ځکه اشغال کړې ده، د ده د پلرو او نیکګانو ملک او پاچهي یې ځینې غصب کړي دي، او زه راغلی یم چې ستا څخه کومک وغواړم چې یمن د حبشانو څخه راخلاص کړې. کسرا و خپل مشاورینو او وزیرانو ته مخ ور واړاوه، ویل څه وایست؟ هغو ورته ویل، دا یې موږ یمن د حبشې څخه خلاص کړي او ده ته مو ور تسلیم کړي، نو موږ څه فایده وکړه؟ د عربو په مځکه کې کم د فائدې شی نسته چې موږ د هغه دپاره د کسرا لشکر و یمن ته ولیږو. کم وخت چې زموږ مصلحت او فایده نه وي، نو د لشکر لیږل بې فایدې دي. تر دې مشورې وروسته کسرا د سیف د کومک کولو څخه انکار وکړ. ورونو، نن ورځ هم د دنیا د لویو او قوي مملکتو دا قانون او عادت دی، په کم ملک چې خپلې خاصې ګټې او فائدې ونه لري هغه ښه ونه څېړي، حساب ورته ونه کړي، هیڅکله خپل عسکر او فوجونه هلته نه لیږي. خو دا چې ځینې کسان د هغو په هدف او مقصد نه پوهیږي او یا ځان نه په پوهوي، دا د هغو جهالت دی. که نه هیڅوک خپل عسکر د بل په ملک زما او ستا دپاره نه وژني. خیر، څرنګه چې کسرا پاچا وو او نه غوښته چې څوک په خالي لاس پرېږدي، نو یې امر وکړي چې وده ته د سپینو زرو 10,000 درهمه او یوه ښه جوړه کالي ورکړي. فورا دا پیسې او کالي ورکړه سوه. مګر سیف د دې دپاره نه و راغلی چې پیسې واخلي، بلکې هغه د یمن پاچاهي غوښته. کم وخت چې سیف د کسرا د قصر څخه راووتی، دستی یې د دغه پیسو په ویشلو شروع وکړه. خلق پر راټول دي او دوی پیسې ورکوي. دا خبر و کسرا ته ورسېدی چې هغه نفر پیسې و نورو خلقو ته ورکوي. کسرا ویل، دا ځوان د یوه حاله خالي نه دی، بیرته یې راولی. سیف چې یې راوستی، کسرا ویل، ما و تا ته هدیه درکړه او تا هغه و خلقو ته تقسیم کړه، د دې څه سبب دی؟ سیف ویل، ای شاهنشاه، زه د سرو او سپینو زرو سره علاقه نه لرم، زه د داسې مځکې څخه راغلی یم چې غرونه یې سره او سپین زر دي. په دې خبره د غوښته چې په کسرا کې طمع پیدا کړي او د ده کومک وکړي. ویل، زه د بل غرض دپاره راغلی وم، زما زر نه دي په کار. دلته په کسرا کې هم طمع پیدا سوه. بیا یې د مشاورینو سره مشوره وکړه. هغو ورته وویل، موږ خو تر اوسه پورې نه وو خبر چې په یمن کې سره او سپین زر سته، دا نوی خبر دی. کسرا وویل، تاسې نه ولیدی چې دراهم یې و خلقو ته ورغورځول؟ دا د دې علامه ده چې دی و دراهمو ته اړ او محتاجه نه دی. اوس نو کسرا او د ده مشاورین په تردد کې دي چې کومک یې وکړي که یا. هلته خو په دوی کې طمع هم پیدا سوې ده. په آخر کې پر دې فیصله وکړه چې موږ په بندیخانو کې داسې خلق لرو چې پر هغو د وژلو امر سوی دی چې باید مړه کړه سي. دغه خلق به راوباسو او لشکر به ځینې جوړ کړو، د سیف ابن ذی یزن سره بیا ولیږو. که دوی پر حبشه کامیابه سوه، یمن ستاسو، او که مړه سوه، دا هغه شی دی چې موږ یې د هغو دپاره غواړو. کسرا ویل، دا ښه فکر دی. نو یې د بندیخانو څخه داسې خلق راټول کړه چې د وژلو امر پر سوی و. په دې خلقو کې غله، مجرمان، قاتلان او سیاسي بندیان وو. د دې ټولو نفرو شمیر و اتو سو نفرو ته ورسید، او یو نفر یې د خپلو صاحب منصبانو څخه د دوی مشر مقرر کړ چې نوم یې اخرز و. اخرز په جنگ پو قوي او تجربه کار سړی و، نو یې د دغه اتو سو نفرو څخه لشکر جوړ کړ او د سیف ابن زیازن په ملګرتیا یمن ته ولېږل. دغه نفر په اتو کښتیو کې سپاره سوه، اول فرات ته ورداخل سوه، او بیا خلیج العرب ته، او بیا بحر العرب ته، تر څو چې وعدن ته ورسېده. او حبشانو ته هم دا خبر ورسېدی چې د کسرا لشکر را رهي دي. هغو هم د لشکر په جوړولو شروع وکړ. سیف ابن زیازن هم په یمن کې د هغه خپلو طرفدارانو په راټولولو شروع وکړه، کوم چې عرب او د یمن خلق و او د حبشانو حکم یې نه و خوښ چې د دغه فارسیانو د لشکر کومک وکړي. بالاخره د دغه دوو لشکرو په مابین کې جنگ شروع شو چې یو د حبشي لشکر و او بل د فارسیانو. د حبشي د لشکر مشر په خپله مسروق د یمن پاچا و چې د ابرهه زوی دی، او د فارسیانو د لشکر مشر اخرز و.
پگل رخو کی یار شغلی زدی واخلم هر دم بلا دا اللہ دا دربار ناز ولی ستا دا عشق پاس لاب